رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان په عالمانو غږ کړی چې د اداري فساد په ختمولو کې خپل دینی رول ولوبوي. په اندونیزیا کې په یوې سختې زلزلې کې 14 کسان مړه شوي دي، او اسرائیلو هغه 18 کلن فلسطیني ځوان خوشی کړ چې تیر کال یو اسرائیلي عسکر ته په مخ باندې څپېړې ورکولو په تور په قید کې و.
د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د علماو د ملاتړ نه پرته اداري فساد نشي ختمېدی.
او انشاءالله تعالی د منبر د اواز مقابل کې به څوک مقاومت نه شي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د کمیسیون اختلافات لا هم ادامه لري.
وختنه چې هغه فراقانونی وسیږي د هغې پاړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولای.
په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره 10 ورځې پاتې دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې انتخاباتو کې په خپله تر ټولو زیات مرکزي نقش لري. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یک شنبه په ورځ لغرمې وروسته په کابل کې د دینی عالمانو هغه د ورځنی کانفرنس ته بنا وکړه چې په هیواد کې په لوړه کچه د رشوت خورۍ او اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د دینی علماو د رول په باب جوړ شو. اشرف غنی دینی عالمان مخاطب کړل او ویل
اهمیت علمای کرام دیدې د فتوای متفقه تغییر داد 40 ساله یعنی بمیش قوت علمای کرام ما موضوع صلح را مطرح کردند، جان اسلام را کنار دادند. خواهش ما تقاضای ما است کنال در قسمت مبارزه بر ضد فساد آواز رسای خدا بلند کنند. او انشالله و تعالی دی منبر دی آواز مقابل که به چوک مقامت نسی کنند.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن سحر دغه کانفرنس ته وینا کړی وه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې په هیواد کې په آزاد او شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو د سرته رسولو په باب د سیاسي ګوندونو غوښتنه قبلوي، خو د دوی دوه نورې غوښتنې چې د رای اچولو په وخت د بایومیټریک سیستم د استعمال او د انتخاباتو د قانون د بدلون په عقل کړي نشي منلی، ځکه چې وخت کم دی او انتخابات نږدې شوي دي. د کمیسیون د وایم مرستیال زبیح سعادت امریکا غږ ته وویل
وختنه چې هغه فراقانونی وسیږي د هغې پاړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولای، او همدا ډول دوی هم باید په دې باندې پوه شي چې په دومره کمه موده کې څه ډول ممکنه ده چې ټاکنې نظام کې د تغییرات راشي، او همدا ډول د بایومیټریک سیستم څخه د استفاده وشي، او هغه مصارف چې په دې برخه کې ترسره کیږي هغه مصارف به څوک ورکوي.
په افغانستان کې سکال د میزان په اجتماع پارلماني انتخابات کیږي او د کاندیدانو نوملس خپور شوی دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین وای دا چې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د بهرني سیاست وی باصلاحیت ماموري په دوحه کې د طالبانو سره مخامخ کتلی دي. دا اقدام د افغانستان د موجوده حکومت په ارتباط مخکنی پالیسۍ کې یو مهم بدلون کوي. د نیویارک ټایمز پرسپانه کې د چاپ شوي مطلب خلاصه زیبا خادم تستلولی.
په داسې حال کې چې طالبانو ومنله چې د قطر په پایتخت دوحه کې د سیاسي کمیټې غړو د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د یوې لوړ رتبه مامور سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د راژوندي کولو او د جنگ د ختمولو د امکاناتو په هکله په تفصیل خبرې وکړي، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریالان تیمورشاه او رادلن په یو وګړي رپورت کې چې د شنبه په ورځ چاپ شوی ویل دي چې له طالب استازو سره د خارجه وزارت د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا د چارو لپاره د سکرټری ملاقات خي چې د ترامپ اداره اوس په خپل پخوانی پالیسي اصرار نه کوي او د افغانستان د حکومتي استازو په غیاب کې د قطري چارواکو په مرسته د طالبانو سره د مخامخ خبرو لار خلاصه کړه. د ورسپانې خبري اعلان په دې عقیده دي چې دا په خپل ذات کې د افغانستان په حق له د امریکا په اوسنۍ پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی او غواړي چې ډیپلوماټیکی پروسه مخ په وړاندې حرکت وکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومتي مشرانو چې مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو سخت مخالفت کړی وو په دې اړه تر اوسه سندي دی ویلي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون خبرې وکړې او د تیر هفتې په پارلمان انتخاباتو کې د بریل عمله د مبارکۍ ترڅنګ هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. عمران خان چې څو ځلې د طالبانو په ملاتړ به نو ورکړو او په افغانستان کې د خارجي قواو په ضد روان جنگ د ازادۍ جنگ بللو د سیاسي چارو د چلونکو په باور که صدر اعظم هم وټاکل شي د افغانستان او قبایلو په ارتباط د پاکستان د پوځ له انانوي پالیسۍ سره ټکر نشي کولای. په افغانستان کې د کم عمره جنکو د ودولو دود د ودولو په دود او دستور کې لس په سلو کې کمواله راغله ده. د خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال ادارې یونیسف او د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت په ګډه پیو رپورټ کې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي نن د یکشنبه په ورځ لندن ته ورسېدل او په ایرلند کې د شلو پنځوسو اورونو لوبې کوي. له ایرلند سره د لوبو یو مهم هدف دا دی چې د افغانستان ټیم په برېټانیا کې د 2019 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې د نړیوال جام ګټلو لپاره چمتووالی ولري او د ټیم غړي د برېټانیا له آب و هوا سره ځانونه آشنا کړي. نن د یکشنبه په ورځ د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې د یوې سخت زلزلې له امله چې قوت 6.4 درجې او 14 کسان مړه شوي او 122 تنه زخمیان دي. نننۍ زلزله چې د ځمکې لاندې 1 کیلومتره ژوره وشوه د لمبوک ټاپو چې د خارجي او داخلي سیلانیانو تفریح ځای دی سختې وځپه. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د حکومت اداره وایي امکان لري چې تلفاتو کچه لوړه شي. د اسرایلو حکومت یا فلسطیني هلک چې تیر کال پر یو اسرائیلی عسکر باندې د سپېړې د گزار په تور په قید کې آزاد کړی دی. ولس کلن احادی احد تمیمی نن د یکشنبه په سهار خپل مور ته وسپارل شو. فلسطینیان د غزبان د اسرائیلو د اشغال په مقابل کې خپل یو ملي مبارز ګڼي او کله چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې خپل کور ته روانېده په لسګونو زرو کسانو یې تود هرکلی وکړ. د زمباوې پخوانی مطلق العنان جمهور رئیس رابرټ موګابي د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې د خپل ګوند سخت غمزنه کړې ده. موګابي چې اته د شکلونو په حکومت کې د زانو پی ایف ګوند د خپل اقتدار په زمانه کې تاسیس کړو او قدرت په خپل لاس کې متمرکز کړو مخالفان ته په حکومت کې برخه نه ورکوله. موګابي تیر کال پوځیان معزول کړ او په کور یې کېنو. په داسې حال کې چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال او جنوب کې تباه کوونکي اورونه نور ځایونو ته د خپرېدو په حالت کې دي. د یوې اویا کلنې ښځې او دوو لمسیانو په شمول 15 کسان چې د یوې کورنۍ غړي وو د اور د لګېدو په پیښه کې یو ځای مړه شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل او دا خبر مو هم واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته چې د پاکستان په انتخاباتو کې ډېری رای ګټلې دي د بری مبارکي ویلې ده. منګه په دې باره کې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او قانون پوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده چې لګرو سبي واوري. جمهور رئیس غنی ویلی دی په افغانستان کې یو کوچنی ډله په فساد کې ښکېله ده خو نوم د 10 میلیونو افغانانو قربان دی بد دی. خاغلی غنی چې د فساد په ضد د منبر غږ تر عنوان لاندې د دینی علماو کانفرنس کې خبرې کولې ویلی دی چې په افغانستان کې فساد یوازې د منبر لاره لمنځه تللی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې په افغانستان کې په فساد کې وکښنه د لخکیل ده خو نوم یې دغه هیواد د 10 میلیون وګړو بد کړی دی.
یو محدود ډلې د پاره 10 میلیون انسانو شورت په ځمکه درس میلیون افغانان فاسد دی یا اول اقلیت فاسد تاسی قضاوت وکړه. دا ملت عظیم ولسته، دا ملت فاسد نده، یا اقلیت دی ملت فاسد ده. علمای کرام دیده افغانستان فاسد ندی، زنان دیده افغانستان فاسد ندی، مرمن فاسد ندی، مشران فاسد ندی، یو دل و اقلیت ده دیده اقلیت باید مخنیوی بس.
جمهوریس محمد اشرف غنی دیگه شنبه پرز ده پسات پر زد ده منبر غک تر انوان لاندی ده دینی علمان دو رزینی کنفرانس روسته گونه تا پا ویناکی پا طولنه که ده دینی علمان پرو لام خبری وکلی وی ویل چی ده منبر سر ده همغگه پرتا پا وانسان که پسات لما زنشی تلله. جمهوریز غنی ویل چی هست تلویزون، هست راری و هست کتاب ده منبر زنشی نیوه. جمهوریز غنی په خپل وینا کې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله هم یاده کړه، ویل چې په اسلام کې پر غصب شوې ځمکه حتی چې لمونځ هم نه کېږي.
جناب کشف سه علماء کرام، په غصبي زبا باندې ځمکه باندې مونځ روا ده؟ وخت چې عبادت روا نه وي په غصبي ځمکه باندې دا خلک څنګه غصب کوي؟ غواړی چې نمونه یې درکم؟ له جومات نه یې نمونه واخلی. په غصبي ځمکه باندې مونځ روا نه ده. کمونز روانی نه نور معاملات څنګه روانی؟
جمهوریس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پاسات سره د روان مبارزې څخه خوښي څرګنده کړه او د افغانستان لوی سرنوال او نور عدلی او قضایي ادارو څخه د پاسات پر وړاندې د پریکنده مبارزې لامله مننه وکړه.
وخت کې وزیر از مملکت محاکمې علنی میشه.
کله چې دغه هیواد وزیر په علنی ډول محاکمه کیږي، کله چې دغه هیواد د دریو ستورو لرونکي جنرال زندان ته ځي، کله چې هیڅوک ځان د قانون څخه پورته ونشي ګڼلی، هغه ورځ ما د خوښۍ ورځ ده او له تاسو څخه د فساد پر وړاندې د پریکنده مبارزې له امله مننه کوم.
جمهوریس غنی فساد، پتنی او پاجي ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویل چې فساد په پتنه او پتنه په پاجي بدلیږي.
فساد راغی، فساد پسې فتنه راغله، فتنه پسې فاجعه راغله. او که فساد نه وای، د جهاد لوی برکت به دا رقم ځای کې د فاجعه باندې بلدل کېد. حماسه و جهاد بعد له بد مرغ نه فاجعه او رو پسراغ، ولی زکات فکر نه وټول.
جمهوریس غنی ویل چې په افغانستان کې حکومت ولی د توري، ټوپک او ماشینداری په زور نه ده راغلی، بلکې اساس یې عدالت دی. جمهوریس غنی ویل چې د افغانستان اسلامي دولت وظیفه عدلي او قضایي ادارو ته سپارلی چې دا ادارې د قانون په اجرا او د عدالت په پلي کولو مکلف دي او وظیفه لري چې قانون په هر وګړي او هر دولتي مقام باندې پلی کړي.
من ضمن رعایت استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی،
زد عدلی و قضایی ادارو خپلواکۍ ته په پا پاملرنه ټولو دولتي ارګانونو ته هدایت ورکوم چې د پریکړو، تصمیمونو او د دغو ادارو د اقداماتو څخه د عدالت د پلي کېدو او د قانون د اجرا څخه اطاعت او ملاتړ وکړي. د معنوي او سیاسي مشران څخه هم همدا غوښتنه لرم
و اجرای قانون، اطاعت و حمایت.
جمهوریس غنی په خپلو خبرو کې د حق العبد مسلې ته هم اشاره وکړه، ویل چې هیڅوک حق العبد نشي بخلی. د دغه دوه ورځني کنفرانس بندوبست د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا شوی و. دا کنفرانس د یو پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېد. په پریکړه لیک کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتل شوي چې د پاسیدو مامورینو او هغوی چې په پاسات کې ښکیل دي د شرعي اصولو له مخې ورسره چلند وکړي. د دیني عالمانو په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه د اخلاقي فساد سره د مبارزې غوښتنه هم شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان په انتخاباتو کې د بری مبارکي ویلې ده. عمران خان په انتخاباتو کې اکثریت رای ګټلې دي او اوس د کابینې د جوړولو د پاره د وړو ګوندونو او مستقلو کسانو سره په خبرو لګیا دي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند یو مشر نعیم الحق د وینا له قراره دواړو مشرانو په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان په تاریخي اړیکو خبرې کړې دي او عمران خان د جمهور رئیس اشرف غنی بلنه منلې ده، ویلې دي چې د صدر اعظم د رسمي مقام نه وروسته به کابل ته سفر وکړي. منګل مخکې د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي او قانون پو کبیر رنجبر سره مرکه کړي. محترم کبیر رنجبر صاحب، تاسو ته معلومه ده عمران خان چې اوس په پاکستان کې انتخابات ګټلې دي، د مخکې دا خبره کړې ده، ویلې دي چې زه د افغانستان سره مینه لرم او تاسو ته به په یاد وي دا خبره هم کړې ده چې طالبان د آزادې مجاهدین بللې دي. اوس چې د ډېرې رای ګټلې دي، جمهور رئیس اشرف غنی ورته مبارکي ورکړې او بلنه ورکړې ده چې کابل ته ورشي او هغه ویلې دي چې زه به کابل ته ورشم، نو زما سوال دا دی چې دغه طالبان چې د مجاهدین وبلل، اوس کدی خپل حکومت جوړ کی او د دبا پالیسی امغه سه ویله کچ د خبري کړي دي د طالبانو سره د سولې پر وسو کې به همکاریو کې د جړل کومي مثلا د اغه کسانو یا اغه ډلو په نیولو کې زبلو کې به همکاریو کې لکه څنګه چې امریکا غوړي د افغانستان حکومت غوړي چې دوی په افغانستان کې عملی کوي
د خان تاکلو دي پاکستان د روس لخوا کبن یو تغییر راغی دا چې موږ د انتخاباتو نه وړاندې د دې چې دا لوی درون بار د پوګو راشي د یو معینه موجودګی د مدله د افغانستان پاکله او د طالبانو پاکله هغه د دې موقف نه وړاندې خبرې دي د انتخاباتو نه وړاندې خبرې دي
بله
اوس د احساس مسؤلیت کې او دا هم هغه ټول جوانب دي د دغه پاکستان د اوضاع او احوال په نظر کې نیسي د څه کومه چې حتما باید یو تغییر راشي د پاکستان په سیاست کې او دا یو پوه سړی دی که دی متوجه شي په ټول پاکستان کې اوس موجود دي انتحاري حملات دي هلته خورا وینه تویږي په همدې انتخاباتو په لرې کې خورا ډېر وینه تویه شوه نو دی دې ته باید متوجه شوي چې افراطیت او دغه تروریزم دا یو مشترک غم او مشترک ستونزه د دواړو خلکو دواړو ملکونو که دی د پاکستان په سیاست کې تغییر راوړي دا خو د پاکستان په ګټه هم ده او د افغانستان په هکله او زه دې ته هیله لرم چې حتما باید یو تغییر راشي
یو بل سوال کبیر انجبر صاحب ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به سرحد آزاد وي خلک به بي ویزې رفت آمد کوي کدا دغه سی وشي لکه چې دوی ویلي دي د کې څه ګټي دي او څه نواقص
دا خو په دغه رسنۍ ماسته کې تقریبا شپږ کاله مخکې دا موضوع ما خپل مطرح کړی دی چې اروپایي ملکونه کولای شي چې اتحادیه جوړه کړي او سرحدونه ویمایږي شي او ان طرف تو آمد او راکول کې د هم د پیسو د سرمایې او د بشري قوتونو کامل آزاد وي او د ګمرکي هغه محصولات وي او موږ نه شو کولای چې دغه سی یو وضع مې سره وي زه په دې متفق یم چې دغه سی یو شکل د اتحاد په جنوبي اسیا او حتی مرکزي اسیا په کې شامل شي دا خورا په ګټه د پاکستان او د ټول ملکي ده زه دغه نظر قابل فائده و مده مثبت نظر دی که په دغه باندې جنگ ختمیږي دا فکر کوم اقتصادي انکشاف
تشکر کوم ودان رنج برسه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي سبا ته به یو ځل بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون حکومت او د سیاسي ګوندونو د استازو ترمنځ د راروانو پارلماني انتخاباتو په حق له بحثونه وشي د دې اړخونو د تیرې ورځې بحث په نتیجه پای ته رسیدلې ده سیاسي ګوندونه د انتخاباتي نظام بدلون غواړي او غواړي چې د انتخاباتو سیستم بایومټریک شي خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کارونه عملی نه دي رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ را لګل
په داس حال کې چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو تر سره کېدو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي خو لا هم د سیاسي ګوندونو د ټاکنو د خپلواک کمیسون او حکومت ترمنځ د دې ټاکنو په تړاو اختلافات نه دي اور شوي د سیاسي ګوندونو حکومت او د ټاکنو د کمیسون ترمنځ د خبرو د تیرې ورځې ناسته چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ تر سره شوه بي پایلې پای ته رسیدلې دا درې وړه اړخونه په سبا هم سره جرګه شي سیاسي ګوندونه درې مشخصې غوښتنې لري په ټاکنو د ګوندونو څارنه د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو سیستم د بایومټریک شي او انتخاباتي نظام د بدل کړای شي
ولې حکومت نه مني دا شکونه زیاتوي آیا ځنې غواړي چې د درغلیو له لوري په پارلمان کې زیات نفوذ ولري
در صورتی که
حکومت او کمیسیون د تغییر اراده ولري هو کولای شو موږ ورته عملی میکانیزمونه وړاندې کړی دي
خود د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنې چې د قانون په اساس وي ورته د منلو دي خو نورې غوښتنې د وخت د کمی او له قانون سره د مخالفت له امله نشي په ځای کولای د ټاکنو د کمیسیون په وینا څارنه د ګوندونو حق ده د رای ورکولو سیستم بایومټریک کول له تخنیکي لحاظه د منلو نه ده او د انتخاباتي نظام بدلون د ټاکنو د قانون په خلاف ده د دې کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات وایي کمیسیون په درې غوښتنو کې دوه نشي ترسره کولای او یوې ته تیار دي چې عملي کړي
غوښتنه چې هغه فراقانونی وسیږي د هغې پاړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولای. او همدا ډول دوی هم باید په دې باندې پوه شي چې په دومره کمه موده کې څه ډول ممکنه ده چې ټاکنې نظام کې د تغییرات راشي او همدا ډول د بایومیټریک سیستم څخه د استفاده وشي او هغه مصارف چې په دې برخه کې ترسره کیږي هغه مصارف په څوک ورکوي.
په ټاکنو څارونکو بنسټونه بیا وایي چې د هڅ په دې مرحله کې د ټاکنو په وخت ترسره کیدو اغیزې لري. د فیفا اجرایوي مشر وایي د ګوندونو ځینې غوښتنې د اوږدې مودې حل لپاره ښې دي خو وخت اوس نه دی.
ګوندونو دغه حالتونه چې دوی اوس ورکړې ده په ټوله معنا کله ارقام تر پوښتنې لاندې راولي، وایي چې 15 میلیونه رقم خیالي ده. له بلې خوا دوی د بایومیټریک سیستم د کاربن غوښتنه کوي او له درې موضوع نه دوی د سیاسي ګوندونو لپاره یعنې په ټوله کې دوی هم غواړي دغه ټاکنې وځنډول شي، که څه هم په ظاهر کې وایي چې ټاکنې په وخت سره شي.
د ولسي جرګې ټاکنې د میزان په 23مه ترسره کیږي. د کاندیدانو نوم لیکنه شوې او نړۍ لیست خپور شوی دی. په نږدې ورځو کې به د کاندیدانو وروستۍ لیست خپور شي. ځینې څارونکي وایي دوی په دې باور دي چې ګوندونه دا ډول پروسه له اوله سره نه وای منلې نو غوښتنې به په ځای وي. دوی د ګوندونو لپاره وخت نه وخت غړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د انتخاباتو خبره شو. همداشان په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو د پاره سل ورځې پاتې دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې انتخاباتو کې په خپله تر ټولو زیات مرکزی نقش لري. دیموکراتان او جمهور غوښتونکي په یوه مسله اتفاق لري چې د نومبر په انتخاباتو کې به د جمهور رئیس ټرمپ اجرات په خپله د دې کال په انتخاباتي مبارزه کې یو ستره مسله وي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې نږدې وخت کې په مونټانا کې خپل پلویان دې ته وهڅول چې د منځنۍ دورې په ټاکنو کې په ډیر قوت برخه واخلي او د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ وکړي.
مونږ په شاولار نشو، مونږ به تسلیم نشو، هیڅکله به تسلیم نشو او هیڅکله به لاس ترې نه وانخلو. مونږ د بری په لور ځو.
خو سیاسي مخالفینو یعنی دیموکراتانو هم د منځنۍ دورې د ټاکنو لپاره په بشپړه توګه مټیران غاړلې دي. په 2014 کال کې د جمهوری ریاست لپاره کاندید برنی ساندرز خپل ملاتړ ته وویل په ولسی جرګې کې د برلاسۍ لپاره مبارزه زخت ډیره مهمه ده.
که چیرې تاسو هڅه وکړئ چې زه ډاډه یم چې کولی شئ، نو دا به داسې انتخابات وي چې نه یوازې په دې هیواد کې به یې غږ واورېدل شي بلکې ګرده نړۍ به یې غږ واوري.
په کار د دیموکراتان لس دولس چوکۍ وګټي چې د استازو په خونه کې اکثریت پیدا کړي. په سنا کې د اکثریت لپاره د دو چوکیو ګټلو ته اړتیا لري او له تاریخي پلوه هم په ګټه کې دي.
د منځنۍ دورې انتخابات معمولا د مخالف ګوند یعنی د سپینې ماڼۍ نه بهر ګوند لپاره ګټه لري. له بل پلوه ډونالډ ټرمپ په ډیموکراتانو کې په خاصه توګه محبوبیت نه لري، خو هغوی غواړي چې د رای ورکولو لپاره راووزي.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پلویان دې ته هڅوي چې له تاریخ سره مقابله وکړي او د ده د کړنلارې ملاتړ ته راوځي. تحلیل کوونکی لاری سباتو وایي دواړه خواوې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر دوره د ولس پوښتنې په نظر ګوري.
مونږ ډیر کم داسې ولسمشر درلود چې د انتخاباتو لپاره دومره مرکزی او بنیادي نقش ولري. ټرمپ داسې دی لکه لمر، هر څه د لمر په شاوخوا راتاویږي.
څرنګه چې د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت کچه ټیټه ده، نو د تیرو منځنیو دورو د نتایجو په نظر کې نیولو سره په کار ده چې دیموکراتان ګټه وکړي.
I think the question is there
خو زه فکر کوم دا څوک نشي ویلی چې دیموکراتان به د استازیو خونه په 500 څوکۍ وګټي او که په ډیر شو، دا هیڅوک هم نشي ویلی.
د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په خوانې سمبالګر کوری لووینداس کې وایي د ټرمپ پلویان هغه ته وفادار دي. خای جمهور غوښتونکي به په یو یا دوه څوکۍ د استازو په خونه کې اکثریت وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د خوست د ولایت د روغتیا د چارو مسؤلین وایي چې د دې لپاره چې تداوی شوي معتادین بیا نشو ته مخنی کی، د هغوی د کورنۍ سره هر میاشت خبرې کوي او مشورې ورته ورکوي. د ډاکټرانو په وینا 80% تداوی شوي روغ دي کسان بیا نشو ته مخه کوي، خو که مصروفیت لري او ټولنه ورسره ښه سلوک وکړي نو کېدای شي چې دوی وژغورل شي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ راکړی دی.
په دې ځای کې روغتي مسؤلین د معتادو کسانو د کورنۍ لوغړو سره په دې غږیږي چې څنګه کولی شي تداوي شوي روغ د کسان نشي توکو ته د بیرته له ګرځېدو څخه منع او عادي ژوند پر مخ بوزي. د مسؤلینو په وینا دوی هر میاشت په منظمه توګه د روغ دو کسانو د کورنۍ لوغړو سره دا ډول غونډې نیسي. دوی وایي که دلته کیدونکې خبرې عملي شي له مخدره موادو نه د تداوي شویو معتدینو په ژغورلو کې ډېره مرسته کوي.
که چیرته کورنۍ دوی سره همکاري وکړي، دوی سره خواخوږي وکړي، دوی ته کار پیدا کړي، دوی ته په احترام کیل شي، مطلب دوی په سپکو نومونه یاد نه کړي او په ځمن کې هغه څه که دوی رواني مشکل لرل، رواني ډاکټر سره دوامدار پاتې شي، دغه ټول هغه څه دي چې په ریلپس په مخنیوي کې عمده رول لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تداوي شویو معتدینو له جملې څخه شاوخوا 60% هغوی بیرته د نشه یي توکو کارولو ته مخه کړې. دلته د روږدو کسانو خپلوان په دې نظر دي چې کله احتیاط څخه د مخنیوي او د نشه یي توکو د زیانونو په اړه خلکو ته پراخ عامه پوهاوی وشي، دا د معتدینو د شمیر په کمیدو کې مهم رول لوبولی شي.
او د کورنۍ څخه مې غوښتنه ده چې کله کوم روغ دي نشه یي کسان د تداوی وروسته د هغوی سره باید ښه برخود وشي، ښه سلوک ورسره وشي او بیکاری مخه ونیسي، په یو څه نه څه په کاروبار وګمري، یو څه نه څه کاروبار ورته پیدا کړي. فکر کوم دا برخود به له منځه ځي.
د خلکو اندېښنه دا ده چې نه یوازې زیاتره تداوي شوي روغ دي کسان بیا نشي ته مخه کوي، بلکې د روغ دو کسانو شمېر هم مخ پر ډېرېدو دی. دا تداوي شوی معتاد وایي د نشې پرېښودو لپاره کلکه اراده ډېره مهمه ده.
په کلي قوم کې مې خلک په خاص سترګه کسې مخ ته په خاص سترګه خلکو نرته لیدل. اوس په خاص سترګه ورته کسې چې څومره کلیوال مې دي، څومره یور دوست مې دی، یا چې بس ډېر ښه کور دی وکړو چې نشې نه خلوش وي.
په خوست کې د روغدو کسانو د درملنې دوه او یا بستریز روغتونونه فعالیت لري. په دې دواړو روغتونونو کې تر اوسه شاوخوا 6000 کسان تداوي شوي، خو ګڼ شمېر هغوی بیا نشې ته مخه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د اسرائیلو حکومت یو فلسطینی هلک چې تیر کال یې پر مخ باندې د یو اسرائیلي عسکر د وهلو په قید کړی و خوشی کړی دی. ولس کلان احمد تمی نن د یکشنبې په ورځ خپل مور ته په لویدیځه غاړه کې وسپارل شو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او اعتباري صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون وغږېده او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې په هیواد کې په آزاد او شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو د سرته رسولو په باب د سیاسي ګوندونو غوښتنه مني. د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین او څېړونکي وایي دا چې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د بهرني سیاست یوې باصلاحیته ماموري په دوحه کې د طالبانو سره مخامخ خبرې کړي، دا اقدامې د افغانستان د موجوده حکومت په ارتباط په مخکنۍ پالیسي کې یو مهم بدلون ښیي. په افغانستان کې د په کم عمرۍ کې د جنکو د ودولو په ودونو دود او دستور لس په سلو کې کم شوی دی. نن د یکشنبې په ورځ د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې د زلزلې له امله چې قوت یې 6.4 درجې و 14 کسان مړه شوي او 122 تنه نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي نن د یکشنبې په ورځ لندن ته ورسېدل. د هند اتر پردیش په صوبه کې د سختو موسمي بارانونو له امله او سیلابونو د راوتو په نتیجه کې 85 کسان مړه شوي دي. او په داسې حال کې چې جاپان په پایتخت توکیو کې د 1999 هجري شمسي کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لپاره آمادګي نیول کیږي. د پی خبري اژانس رپورت ورکوي چې یو جاپاني شرکت د اسلامي هیوادونو د لوبغاړو لپاره یو ګرځنده مجهز جماعت جوړ کړی دی چې د یو 25 درون ټرک لپاس عیار دی او په روان هفته کې وښودل شو. جماعت 515 متر مربع مساحت لري. په اتوماتیکي توګه دروازې د قبلې په لور خلاصیږي او کله چې خلاص شي سوري دوه چنده پراخیږي. 50 کسان پکې په اسانۍ په یو وخت جمع شي کولی. توقع ده چې د ټوکیو د اولمپیک په لوبو کې به د افغانستان په شمول د زیات شمېر اسلامي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. یو امریکایي قیدی چې په 1995 هجري شمسي کال کې د امریکا د ورجینیا ایالت په عمومي محبس کې د زړه د سکتې له امله مړ شوی، کورنۍ ته حکومت د تاوان په شکل شپږ لکه او پنځه زره ډالر ورکړی دی.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم درته پای ته ورسیده. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه او یو خپل نظریات څرګندوي. پروګرامونه د عمل لري. اوس د آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کړئ.